دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2023 کال د اپریل 19 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په تورخم کې د کمر نړیدو، په باجوړ کې د مظاهرې او د پاکستان پر سیاسي حالاتو سربیره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی، په تورخم کې د غره کمر نړیدو په پیښه کې د وژل شوو شمېر شپږ ته رسیدلې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په باجوړ کې د لادرکه کسانو لپاره مظاهره کړې ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د مې پر لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع په تورخم کې د غره د کمر نړیدو په پیښه کې د وژل شوو شمېر شپږ ته رسیدلی دی. په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې او مرستندوی چارو ادارې ریسکیو 1122 ویلي دي چې تر اوسه یې د درو مړو پیژندګلوي کړې ده او هغوی افغانان دي. د ادارې په وینا د اپریل پر 13 پیشلمي مهال په سوې پیښه کې 8 کسان ژوبل شوي هم دي. د ریسکیو 1122 صوبایي ویان بلال فیضی نن سهار مشال لډی ته وویل له یو شمېر ضلعو څخه ژغورونکي د پیښ ځای ته ورغلي دي چې تر کمر لاندې سوي موټران راوباسي.
پنځه مختلف اضلاعو نه ټیمونه دلته حصہ اخلي لګیا دي. 30 نه زیات زموږ آپریشنل ګاډي دي. کم مقامی افراد دي د دوی په مطابقت سره 20 نه 25 ګاډي چې دی نو هغه لاندې گیر دي. شبه ظاهر کیږي چې را هغه کې خلق چې دی نو هغه شته. دا به قبل از وخت چې موږ د حواله سره وایو.
د فیضی په خبره ټول کارکونکي په احتیاط عملیات پر مخ وړي چې تر خاورو او لویو کانو لاندې شخ کسان وژغوري. نوموړي وویل چې یو شمېر کسان ورته ویل دي چې شاوخوا 15 لاري او ټرالران تر کمر لاندې دي، خو کره شمېره لا هم نه ده معلومه. د خیبر د لوړ قسم انتظامي مشر ارشاد مومن د اپریل پر 13 مشال راډیو ته ویلي ول چې کمر پر داسې مهال ونړېدی چې پر سړک افغانستان ته د اوښتو په انتظار لاري او نور موټران په قطار کې ولاړ ول. په تورخم کې سوداګرو او ترانسپورټران مشال لډیو ته ویلي چې د نېشنل لاجستیک سیل کارکوونکو د سړک پراخولو لپاره د بارودي موادو چاودنې کړې وې او د غره د تراشلو عمل روان و چې تر هغې وروسته کمر ونړېدی. نېشنل لاجستیک سیل لا د دې پیښې په اړه رسمان څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا په سوات او په بر کوهستان کې د سیلابونو له کبله دوه عمومي سړکونه تړل شوي دي. د اپریل له 12 راهیسې په سیمه کې د روان بارانونو له کبله سیلابونه راغلي دي چې له کبله یې له بهرینه تر کالام پورې 40 کیلومتره سړک ځای پر ځای بند شوی دی او په شمال کې د ګلګیت بلتستان او د پنجاب د رولپنډي ترمنځ د قرقرم لویه لار هم تړل شوې ده. د بحرین پخوانی ناظم شاه خان مشال لډی ټول د بارانو لکبله د هغه وړو کې شار شاوخوا نیمه برخه تر اوبو لاندې ده چې لکبله د بحرین مرکزی بازار او مارکیټونه هم تړلې دي. دی وای د کالام او درال په خوړ کې د سیلاب لکبله په سیمه کې د اوبو سطح لوړ شوې ده او له بحرین پورته یو شمېر کلو او کالام ته پر تګ راتګ کې مشکلات دي. د سیمې انتظامي مشر محمد اساق مشال لډی ته ویلي چې مرستندوی کارکوونکي له پرون راهیسې د سړک خلاصولو هڅې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیور لاندې په باجوړ کې د لادرک کسانو لپاره مظاهره شوې ده. پرون د باجوړ په خار کې سوې مظاهره کې د ورک کسانو د کورنیو غړو او د باجوړ ولس هم ګډون وکړ. مظاهرچیان تور پورې کړ چې لادرک کسان د امنیتي ادارو په حراست کې دي او باید عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. دوی د پاکستان پر چیف جسټس هم غږ وکړ چې لادرک کسانو په اړه خپلې اندې نوټیس واخلي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس ای پی پی د خبر له مخې د ورک کسانو د موندلو لپاره د جوړ خپلواک کمیشن د جنوري 1 شمېرې ښیي چې په 13 د پاسه یې ولسیزه کې ورسره د څه باندې 9200 کسانو د ورکېدو کیسونه ثبت شوي چې په کې تر 9000 زیات قضیې فیصله کړې دي. خو د ورکو بلوڅانو لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز وای په لسګونه زره یوازې بلوڅان ورک دي. دوی تور پورې کوي چې دا ټول خلک د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارو تښتولې دي او وخت په وخت خراب کړل شوي مړي غورځوي. خو د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارو تل دا ډول تورنه رد کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وای د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په د مې پر لومړۍ نیټه په دوحه کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. خلیلزاد تېر شپه پر خپل ټویټر پاڼه د دې اقدام هرکلی کړی او ځینې سپارښتنې یې ورکړې دي. نوموړي زیاته کړې چې په دې غونډه کې باید د دوحې د تړون بشپړ تطبیق د ګډ هدف په توګه ومنل شي. هغه د دې هوکړې د عملي کولو او د اوسنیو شرایطو د ارزونې لپاره د یوې تګلارې جوړول مهم بللي او په خبره د دغه تګلارې لپاره اړتیا ده چې ښاغلی ګوتریش او د غونډې نور استازي له طالبانو سره خبرې وکړي. دا غونډه داسې مهال جوړېدونکې ده چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړي که طالبان د دوی ښځینه همکاران بیرته کار ته پرې نه ږدي، له افغانستان به د وتلو زړه ماتوونکې پرېکړه وکړي. او د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلې د شل اوور سیالیو په څلورمه لوبه کې سبا یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې دا لوبه په رالپنډۍ کې د پېښور پر وخت ماخوستن 9 بجې پیل شي. د 15 شل اووریزو لوبو لړۍ کې 2 لوبې پاکستان او یو نیوزیلند ګټلې ده. د سیالیو 15مه لوبه به د اپریل پر 24مه په رالپنډۍ کې کیږي. تر هغه وروسته به د دواړو لوبډلو ترمنځ 15 ورځنۍ لوبې پیلېږي چې د مې تر 8مې پورې به دوام ولري. دا او تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. د مشال رادیو پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په تورخم کې افغانستان ته پر تلونکو موټرانو د کمر راپریوتو وروسته شپږ مړي راایستل شوي او د ژغورنې عملیات دوام لري. خو د خیبر ضلع د ترانسپورت اتحادیې مشر وایي
چې دا هر څه د غفلت وجه شوي په کار دي چې بدا اف آی آر کټ شي او دغو ترانسپورټرانو ته تاوان میلو شي.
د پښتون ژغورن غورزنګ تر سیوري لاندې پرون د باجوړ په خار کې د لادرک کسان لپاره مظاهره شوې ده. مظاهره چانو د خپل ورک خپلوانو د راخوشکو لپاره یا عدالت د وړاندې کولو لپاره ژغ پورته کړ.
دلته ډیر درنو سپینو به مشران شته، هغه به جرګه وکړي، فیصله به وکړي، پچا کې چې کوم جرم ثابت شو دا به سزا به ورکړي.
د ای پی پی د رپورټ تر مخه 2200 او
په کراچی کې ټونس فعال او انزورګر د ماشومانو د لوبو ټوپک او توپنچو پر ضد ځانګړی کمپاین پیل کړی دی.
کالو پینزو کالو ماشوم کې چې د عمر کې د ماشوم ذهنیت پختګی مومي او اک وخت د وسلې سره ملګری کنده د کتاب ملګری څنګه پیدا کیدی شي.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلای شي له مشال رادیو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو خوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. د دغه اپلیکیشن نوم موږ داسې لیکو ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ډی آی او. او دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شئ. او اوس راځو خپل لمړي راپور ته. د خیبر ضلع په تورخم کې د غره د کمر نړیدو په پیښه کې د وژل سو شمیر شپږ ته رسیدلې او د ژغورنې چارې روانې دي. د پاکستان او افغانستان ترانسپورټران ویلي چې په کار د دغې پیښې پلټنې وسی او چې چا هم پکې د غفلت څخه کار اخیستی وي نو هغوی ته دې سزا ورکړل سي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د غره راښویدل یو قدرتي آفت و. په دې نور تفصیل د فرهاد شنواری په دې راپور کې واوري.
د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دو دو ویاند بلال فیزی مشال ریډیو ته وای چې د ژغورنې عملیات به د ملبې لاندې موجود ټولو کسانو راوستو پورې دوام لري.
15 مختلف اضلاعو نه ټیمونه دلته حصہ اخلي لګیا دي. 30 نه زیات زموږ آپریشنل ګاډي دي، 110 نه زیات چې دینو زموږ اهلکاران لګیا دي. اوسه پورې موږ خو چې کله هم یو آپریشن کیږي نو داغه هر یو خپل حکمت عملی وي. لکه موږ چې کله مختلف اکوپمنٹ استعمالول نو هغه کې موږ سټک هم استعمال کړی دی، هغه کې موږ کرین هم استعمال کړی دی. وخت موقع چې محل چې څه ټایم د څه شي ضرورت وي هغه استعمالیږي. چې یو ځل کله موږ ته دا پتو لګي چې څوک نشته دی نو بیا دا دومره هیوی مشینری ده چې دا هر یو شی چې دی نو هغه ختمول شي. کم مقامی افراد دي د دوی په مطابقت سره 20 نه 25 ګاډي چې دی نو هغه لاندې گیر دي او هغه کې شوبه ظاهر کیږي چې هغه کې خلک چې دی نو هغه شته. دا به قبل از وخت چې موږ دې حواله سره سو وایو.
افغان ترانسپورټر محمد نور احمد زئی وایي چې په کاروا په تورخم کې د تعمیراتي کارونو په وخت احتیاطي تدابیر خپل کړی شوی وای او په هغه سره کې ګاډو ته د ودرېدو اجازه نه وای ورکړې چې کوم سره نږدې غره کې بارودي چاودنې شوي وي.
چې په کارو چې دی تاول تحفظي دیوال سوی وای بیا ګاډي پر پرېښې وای. دویم غفلت دی اف ډی آر ده چې په ټیم کلیرنس نه کوي. کله چې ناټو تله د ورځې 1200 ګاډي تله، نن 200-300 نه پاس کیږي. نو ګاډو خو تاسې وینئ چې غټ غر پروت ده، ښکار خدای 15 ښکاري نور درې لائن ګاډي ولاړ دي هغه پټ دي. بالکل د غټکو تارو چې که چېرته کشتم حکام یا ګمرک په ټیم کار کړی زه له دواړو حکومتو کې لمنیم چې په ټیمه کار کړی وای خو دا ګاډي به واته کن ولې کتارونه جم ته رسېدلی دي.
د خیبر ضلع د ترانسپورټ اتحادیې مشر شاکر اپریدی هم را سره د تورخم په پیښه خپل احساسات شریک کړل.
دا حادثه چې وکړه دا مخکیم دلته شوی و، خو دلته چې د هر سړي خپل واک دی. مخکې چې حادثه وشو په کوارو چې دوه لږه احتیاط یې کړی و، احتیاط څوکی نه، د هر سړي خپله مرضی و. تبایی پا که ترانسپورتران وشوه، دریوران پا که مره پراته دی، چه دا هر چه دقا پلت وجه شوی پا کار دی چه بدا یه فایر کرد کی، و دا گو ترانسپورتران تا تاوان میلو شی، خود ترانسپورت تاوانم غالم و یه فایر دیم رالا کرد کی، و چه چوک پا دقا پلت که و ملاویستی پا کار دی چه سازا ورکره شی.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د غره راخویدل یو قدرتي افت و، خو بیا هلته موجود ترانسپورټران وایي چې کوم سرک باندې دا ګاډي افغانستان ته د وختو په انتظار ولاړو، نو د هغې سرک پراخه کولو لپاره دې سره نږدې غره کې د کمرشل بارودو چاودنې شوې وې او دغه غر یې له ویخه کمزوری کړی و. دغه پیخه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په تورخم کې د پاکستان د تعمیراتو او رصد ادارې نیشنل لوجستیک سل لخوا یو جدید ټرمینل جوړیږي او د تورخم لارې پراخه کولو لپاره په یو شمیر منصوبو باندې کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د پښتون ژغورن غورځنګ تر سیوري لاندې پروند د باجوړ په خار کې د لادرک کسان لپاره مظاهره شوه ده. په دې مظاهره کې د ورو کسانو د کورنۍ وغړو او د باجوړ ولسم ګډون وکړ. مظاهره چانو تور پوری کړ چې لادرک کسان د امنیتی دارو په حراست کې دي او باید هغه دی عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د ورو کسانو زیاتره خپلوان د پاکستان پر امنیتی او استخباراتي دارو د خلکو د لادرکولو تورونه پوری کړوي، خو هغوی تل دا ډول تورونه رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترګزی په دې راپور کې واوري چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
پښتون ژغورنې غورځنګ په خار باجوړ کې د ورکو تنانو د موندلو لپاره لویه مظاهره کړې د اپریل په 13 مازیګر. دغه مظاهره له د باجوړ ګڼ شمېر خلک ولې د نورو سیمونو د غورځنګ ځینې مشران هم ورغلي او په حکومت یې غږ وکړو د کلونو راهیسې ورک شوي تنان باید راښکاره کړي. خار چوک کې جوړ شوی مظاهره له د باجوړ یو سپینګری د عالم خان هم ورغلی چې په 2014 کې زوی داود خان ورک شوی. باجوړ کې کره معلومات چېګنې څومره خلک اورکتي لا هم نشته. البته د ورکو تنانو د کورنۍ او ګڼ شمېر غړي زیاتره وختونه د امن پاتسونو او یا بیا د غورځنګ جلسو کې ګډون کوي. د خار دغه جلسې له د باجوړ د ځوانانو د جرګې مشر واجد علي شاه هم ورغلی. واجد علي شاه څو ورځې وړاندې د باجوړ د انتظامیې لخوا په امنیت د برقراره ساتلو قانون معنی MPO د لاندې گرفتاره کړی و چې دا وخت د بندیخانې نه بهر دی. د مظاهرې په دوران په عدالتونو هم غږ وکړو چې د ورکو تنانو د خلاصون لپاره باید سو موټ او یا از خود نه ورته واخلي. د پاکستان د سرکاري خبر ایجنسی APP د فروری د اولنې نیټې د خبر تر مخه د ورکو تنانو د کمیشن لخوا سپریم کورټ ته په جمع شوی رپورت کې دوی لیکلو چې د 1 جنوري پورې پاکستان کې د ورکو شو شمیره 9200 رشته رسیدلې. هم په دغه جنوري میاشت کې نوی تنان ورک شوی هم رپورټ کړو او رپورټ کې بیا دوی زیاتوي چې د 1000 تنانو کیسونه یا مقدمي سرته رسولې. رپورټ کې زیاته شوی دغه رپورټ چې د ورکو تنانو د مندرو لپاره جوړ شوی د مارچ 2011 نه تر د جنوري 2023 پورې دی. د باجوړ دغه مظاهرې له د پښتون ژغورن غورځنګ یو مخکښ ادریس باچا هم ورغلی.
فیصله چا کوم ګنا کړی و دا غي مطابق به سزا ورکی که دغه نه منی بیا دا د پښتنو وطن دی دلته ډیر درانه او سپین روبي مشران شته هغوی به جرګه وکړي فیصله به وکړي په چا کې چې کوم جرم ثابت شو د هغوی سزا به ورکړي
د ای پی پی د رپورټ تر مخه 2255 کیسونه یا مقدمه له هم دا ورېدو په مرحله کې دي او کمیشن غواړي چې دغه مقدمه هم هواري کړي پښتون ژغورنې غورځنګ په تیر وختونو کې داوا کړي چې د ورک شوي تنانو شمیر د دې نه زیات دی ولې د پوز د مطبوعاتو ادارې آی ایس پی آر هم په تیر وختونو کې ویلي کوم چې ورک شوي د هغوی ډیټا یا معلومات د کمیشن سره شته کوم چې نشته هغوی ممکن نه دي د وسلوالو ملګریو او ګینې په تیر وختونو کې د اپریشنونو په دوران وژل شوی وي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
زموږ غله مشال راډیو څخاوري د باجور له مظاهره څخه ځو د جنوبي وزیرستان پر لور. د جنوبي وزیرستان په سره راغ کې د ماينونو یا زمکلاندي بمونو خلاف د پښتون ژغورن غورځنګ په مشري احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې دي. د بر جنوبي وزیرستان ضلع د سرویکي تحصیل چیرمین شاه فیصل وایي چې د تحصیل سره راغ اوسیدونکو او پښتون ژغورن غورځنګ پرون وروسته له هغه خپل پرلت پای ته ورسوه چې انتظامي غوښتنې ومنلې. نوموړی وای چې نظامي چارواکو ورته ویلي چې هغوی به له ماینونو د سیمې پاکو لپاره ډلې جوړوي. د پښتون ژغورن غورځنګ غړو او د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د سره راغه پوځي بریګیډ ودانۍ مخته وروسته له هغه مظاهره پیل کړه چې د اپریل پر 14مه د یادې سیمې په سینې میله کلی کې ماین چاودنې 14 کلن ماشوم وواژه. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د تحصیل سراروغا سیمه اوسیدونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغا پوځي بریګیډ امارت مخامخ احتجاجي درنا د خپل غوښتنې منلې نه پس خاتمه کړی دو. شاه فیصل غازی د کامیاب مذاکرات حال په دارنګ بیانوي.
د سراروغا احتجاجي درناکشه برخه او خستنکی د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب مسجد ویایي چې د پاکستان حکومت دا په سویلي وزیرستان کښې کارلی شوي ماینونه صفا کول د پوره دا ګړندي ګامونه پورته کړي.
وزیرستان اپر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفاق خان دے سراروغا احتجاجی درنے غشتنے پبارکش مشال ریڈیو تا پدارنگ جاگے دلائیوا.
زمنګا کنسرن چې کوم برګیډ دی هغه په دې باندې ډی ماینینګ اکټیویټیز یو ټیم پرون لګل هم او ډی ماینینګ اکټیویټیز شروع کیږي. موږ غواړو دا چې په وزیرستان کې هغه علاقې چې کوم ځکه چرته لینډ ماینز دي دا هغه زر تر زر صفایي وشي او په کوم کې چې د عوام هم نقصان کیږي او په کوم کې زمنګا زیات تر کې خیال هم کړی زناور په کوم ډیر زیات لینډ ماین د وژنې په کوم ډیر د مال مویشي په ډیر نقصان شوی دی. په دې باندې زمنګ چې کوم لا انفورسمنت ایجنسی دي کوم فورسز دي هغه په دې باندې ډی ماینینګ اکټیویټیز لپاره الریډي هغه یو پروسس شروع کړی دی او کوشش وکړو ان شاء الله چې دا پروسس موږ ایکسپیډایټ کو او د وزیرستان چې دی منګا د لینډ ماینز د فریکو چې کم سه کم خلکو ته عوامو ته د جان او د مال نقصان په دې باندې نه کیږي او کوشش هم دارې چې کم د سرکار طرف نه کم د ته موعظه د هغه منګا زر تر زر پروسس کو او چې نور منګ دوی سره سم عدد خپل طرف نه کولو شو کوشش پدا کو چې کم غمزه فل خاندان د چې سره منګا خپل طرف نه پوره پوره کوشش وکړو.
د سراروغا احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې کا د پاکستان حکومتي چارواکیو په سویلي وزیرستان مزکه کې خواندي ماینینا صفا کول خپل لاوج پیران نک بیا با دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول بنه با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ شغ له مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې هم اوریدلای شي. اوس یو ځل بیا ځو باجوړته. د باجوړ او کنړ مشرانو او سوداګرو د لیدنې پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نواپاس لارې خلاصولو لپاره پر خپل حکومتونو د فشار اچولو فیصله کړې ده. د پاکستان حکومت د باجوړ له لوی سم څخه تر نواپاس پراخ سړک جوړ کړی دی، خو د باجوړ ولس وایي چې تګ راتګ به هغه مهال ورباندې ممکن سي چې کله د پاکستان حکومت له کنړ سره د نواپاس لاره پرانیزي. د نواپاس له پرانیستل کېدو سره به دواړه غاړې مشت پښتانه نه یوازې کاروبار وکړای سي، بلکې د خپلوانو کره به هم راشه درشه ولرلای سي. د وسوالو دراوشتو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت پر کرش اغزن تار غزولې چې لکبل نه یوازې پر نواپاس بلکې په نور قبایلو سیمو کې هم د دواړو غاړو ترمن سوداګري او تګ راتګ درېدلې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی راکوي.
د باجوړو کونړ مشران د نواپاس کنډو د لارې د خلاصون لپاره سلا شوي. د باجوړو د ځینو مشرانو جرګه د باجوړو د کاروباري خونې مشر حاجي لالي شاه په مشرۍ کې نواپاس کنډو ته ورغلي، چې د کونړ د ملک محمد میران او ملک میایدات په مشرۍ کې ورغلي جرګې سره لیدلي. د اپریل په 12مه دغه جرګه کې ځینې خبرې چې د لارې د خلاصون لپاره شوي حاجی لالی شاه مشاهد ریډیو سره د اپریل 14مه شریک کړي.
ناغو کلک د باور مونږ لره چې دلته کوم مطلب دی، د تجارت لپاره مونږ د لار آزادو، د تجارت لپاره، د کاروبار لپاره، د دې مخه به مونږ زمواره نه دغه مخه تاسو په خپل حکومت باندې پرشر ورته او جاغتاو زمواران شي، او مونږ د لار مطلب لته ګور اتک د لپاره آزادو چې عام ولسم راځي د ناروغي د لپاره دلته باجوړ د لار مونږ ته ډیره زیات اسانه ده د کاروبار لپاره. د پدې باندې مطلب مونږ دوه قومونه سره راځي شو او خدای دې وکړي د اختر نوروست مونږ مطلب دې په خپل مد باندې پرشر راوړو او زمونږ د لار چې کوم دی دا کولو.
د لوی سمباجوړ نه تر نو واپس لوی سره کوم دو تک را تک د پاره تیار دی. خو د باجوړ د ولس په خبره تک را تک باور باندې هله ممکن شي چې د پاکستان حکومت کونړ ته د نو واپس لار خلاص کړي. دغه سرک ته لوی سم نه په چارمنګ او مټاک نومې سیمو وتلې تیریدونکو به کولای شي چې په دغه لار د افغانستان کونړ ولایت ته کاروبار هم وکړي او د خپل خپلوانو کری را شادر شه هم بهاله شي. هم د نو واپس نه زړه لار بیا د محمدو په بایزو او لاندې ساپو تاثیرون هم تیره شوې ده. نواپاس کنډو لاره هغه وخت بند شو چې کړه د وسلوارو طالبانو ضد د پاکستان د پوز اپریشن شروع شو. عسکري ځواکونه د پولي خواته رسیدلي او د افغانستان سره د تګ راتک او کاروباري لارې بند کړي. په باجوړ مومندو کې په دا تیر غړونو کې په پوله ازغن تار هم لګولې شوې چې اوس کې یو څوک ته باجوړ او مومندو هغه غاړي او یا لکونړ دی غاړي تګ راتک کوي، نو په یو دروازه معنی نواپاس پې تګ راتک کیدی شي. حاجی لالي شاه مشال رډیو ته وویل د کرهه هغه غاړي او هم دې خو غاړي د کاروباریان په مشکل کې دي. کله غلا رخلات شو ممکن نه ده چې روزګارونه ورسره شروع شي.
پوله غاړي او دې غاړي چې کوم پښتانه پراتی دي، نو زمونږ نسنه ستا سره د سنتي کارخانه غټشته نه زمونږ سره شته موږ سواسي دی وی پولینه چې مونږه دا مطلب دا پوله زمونږ هیلې شي دا اخلاص شي دا آزاد شي زمونږ روزګار و پیراوانی. د پولی اغاړي پښتانه چې کوم دي هم په خېټه باندې نه دي، د پولی اغاړي پښتانه چې کوم دي هم په خېټه باندې نه دي. نو په کاردار چې مونږ مطلب دې رسم غلام خان آزاد دی، خرلایچی آزاد دی، تورخم آزاد دی، د دغه شل قوانین مطابق مطلب مونږه د خپل بارډر د آزادې دو کلک غوښتنه کوو. او هغه یو قسم لمونږ ته دا خبره وکړه چې کوتا شو مطلب دې کلم د الله رضا دوي زمونږ طرفه به کم د سیو مشکل داسته مخته.
د لالی شاه په خبره چې دوی ته په ورتک کې د باجوړ د امنیتی چارواکو لخوا پوره مرسته وزکه دوی ته لار آزاد کړه او دوی د کونړ ولایت خاورې ته واوښتل چې د هغه ځای د مشرانو جرګې سره وویني. باجوړ کې نو واپس نه الهوا غاخي پاس او لیټای پاس او په محمود کې ګورسل یا ګوسلې کنډو لارې هم تړلې دي. او تیر ورځ جرګه کې یوازې د نو واپس لار د خلاصون غوښتنه شوه. نو حاجی لالی شاه خوشبینو که د نو واپس لار آزاد شوه ممکن ده دغه نور لارې هم د کاروبار او یا د ولست تګ را تګ لپاره خلاص شي. شانواز ترغزه مشاهد ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارت فون لره گټه تر اخیسته شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس د پاکستان د سیاسي حالات پر لور. په پاکستان کې په یو ورځ د انتخاباتو لپاره د مقدمه اوریدنې پر وخت د سپریم کورټ چیف جسټیس ویلي چې مرکزی حکومت په پنجاب کې په نوي ورځو کې د انتخاباتو نه کولو پریکړه ته بیا کتنه وکړي او د لګښت ورکولو په اړه دوی ته جواب ورکړي، کنه د هغه په وینا نتیجې به ښه نه وي. د پاکستان مرکزی حکومت د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله په ټول هیواد کې انتخابات په اکتوبر کې یو ځای کول غواړي، خو پاکستان تحریک انصاف ګوند او د سپریم کورټ درې کسیزه جرګګۍ وایي چې په نوی ورځو کې په پنجاب کې انتخابات وسی. په ډیر نور تفصیل د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا اپریل په 19مه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس په ټول ملک د ټاکنو په یو ورځ کولو په اړه د یو درخواست اوریدل په مغه وویل چې مرکزی حکومت د پنجاب او خیبر پختونخوا کې د ټاکنو آئینی عمل لپاره د پنګونو ورکولو خپل پریکړه ته بیا کتنه وکړي او عدالت ته په دې اړه جواب ورکړي، ګڼې نتیجې به خنوي. بلخوا ته پاکستان تحریک انصاف هم خپل موقف کې نرمي ښودلې او وایي په یو ورځ کې په ټول ملک کې د ټول ټاکنو لپاره دوی حکومت سره خبرو ته تیار دي. باید وفاقي حکومت د قومي اسمبلی په شمول ټولې صوبایي اسمبلی ماتې کړي او غیر جانبدار لنډمهاله حکومتونه جوړ کړي او عامه ټاکنې دې اعلان کړي. پېښور های کورټ کې په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو لپاره درخواست اوریدنه ورستو مطبوعاتو سره خپلو خبرو اترو کې د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او پخوانی د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق احمد غنی ویل
بحرانی کیفیت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ایک دا وقت بحرانی کیفیت تھے. وفاقی حکومت سمدستی مرکزی حکومت مات کی لسپنزل لسرز نیٹے وڑان درست ٹکڑی اور دا مرکز پشمول ٹول صوبوں کے دے سندھ اور بلوچستان کے ہم پیوز ٹاکنے وکڑی چھ ملک ددے بحران نواسو اور نو نگران حکومتوں نے نتل پکار دی چاہگا غیر سیاسی وی مونگ چرتا جون کے سیاسی حکومتوں نے دلان دے ٹاکنے نہیں دکھاتے لے اور ددوی لان دے ٹاکنے با مونگ تک قبول نہ وی. وړاندې پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سو سوارې دا خبره تکرار کړې چې دا موجوده پاکستان جمهوری غورځنګ د یو بهر ملکی سازش د لاندې راغلي نو نو ورسره اسمبلی کې او نو ورسره مذاکراتو ته کېناستو ته چمتو دي. اوس د دوی دغه موقف کې نرمي ښکاري او وایي چې باید په یو ورځ ټاکنو کولو لپاره د دوی سره مذاکرات وکړل شي. په خبر کې خبريال او شنن کې لحاظ لی وایي چې سیاست کې دومره کلکېدل نوی پکار لکه سره چې پاکستان تحریک انصاف وکړل. اوس په دې حقیقت ورو پوه شو او خپل موقف کې نرمي راو
ګوره. پاکستان تحریک انصاف د اقتدار د څوکۍ نه د لری کېدو نه پس دا خبره زده کړله چې د اختلاف یا د اپوزیشن په شکل کې به هغه که سیاست کوي نو د فوج د وفاقي حکومت خلاف یا د فوج سره تړلي ادارو خلاف که هغه سخت خبرې کوي نو د هغه په ضد به مقدمه هم درج کیږي، د هغه کارکنان به هم گرفتاریږي، هغه به عدالتونو ته هم ځي. نو دغه رویه پاکستان تحریک انصاف دومره تنګ کړلو چې هغه خپل هغه موقف کې هغه دی خبر باندې راضی شوه دی وخت کې چې د جماعت اسلامي د لارې د وفاق سره د خبرو اترو عمل وکړي او هم په دغه نتیجه کې د هغه کارکنان هم رو رو خپل رویه چې کوم ده حقيقي نرمي راوي.
د دفاع وزارت عدالت ته خواست کړو چې خیبر پختونخوا بلوچستان او د پنجاب په ځینو ځایونو کې رینجرز اف سي او پوسټ د ترهګرۍ خلاف عملیاتو کې بوختي او اکتوبر نوړاندې الیکشن کې ډیوټي نشي کولې. خو بیا عدالت د دې په جواب کې ویل چې دا ګارنټي څوک راکولی شي چې اکتوبر کې بعد امن او امان حالات خوي، نو ځکه د وزارت دفاع درخواست تسلی بخش نه دی او حکومت ته دوړو صوبو کې ټاکنو لپاره فندونه جاری کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنگلی او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
زموږ غل مشال رادیو سخاوري د مشال رادیو ټولي خبرونه تاسو پر لنډو چپو او منځنی څپو 421 کیلو هرتز اوریدلای سي. په پېښور کې د ماشام شپږنیمې بجې سوي دي. اوس تاسو پام د مهم خبرونو د لنډې زوریدو پر لور راګرځوم. د خبر ضلع په تورخم کې د غره د کمر نړیدو په پیښه کې د وژل سوو کسانو شمیر شپږ تر رسیدلی دی. په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې او مرستندوی چارو ادارې یو دوه دوه ویلي دي چې تر اوسه د درو مړو پیژندګلوي کړې ده او هغوی افغانان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دمی پر لومړی نیټه په دوحه کې د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه وي. خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټوئیټر باندې د اقدام هرکلی کړی او ځینې سپارښتنې ورکړې دي. د خبر پر په سوات او په برکو احسان کې د سیلابونو له کبله دوه عمومي سړکونه تړل شوي دي. د اپریل 18 راهیسې په سیمه کې د روان بارانون له کبله سیلابونه راغلي چې له کبله له بحرین تر کالام پورې 40 کیلومتره سړک ځای پر ځای بند شوی دی او په شمال کې د ګلګت بلتستان او د پنجاب پر اولپنډي ترمنځ د کراکرم لوی لار هم تړل شوی ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیور لاندې په باجوړ کې د لادر کسانو لپاره مظاهره سوې ده. پرون د باجوړ په خار کې سوې مظاهره کې د ورو کسانو د کورنۍ غړو او د باجوړ ولس هم ګډون وکړ. مظاهره چانو تور پوری کړ چې لادر کسان د امنیتي ادارو په حراست کې دي او باید عدالتونو ته دی وړاندې کړل سي. خو امنیتي ادارو دا ډول تورونه تل رد کړي دي. او د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلې د شل اوور سیالیو په څلرم لوبه کې سبا یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې دا لوبه په راولپنډي کې د پېښور پر وخت ماخوستن 9 بجې پیل شي. دا مهم خبرونه د لنډیز اوریدو وروسته اوس تاسو پام یو ځل بیا د ریپورټونو پر لور راګرځوم او ځو افغانستان ته. ملګر ملتونو ویلي چې دوی ونی وروسته به د افغانستان په اړه په دوحه کې یو غونډه جوړوي. دا غونډه به د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب ترسره کیږي. بلخو د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلزاد ویلي چې په دې غونډه کې باید د دوحې د تړون بشپړ تطبیق د ګډ هدف په توګه ومنل سي. دا غونډه داسې مهال جوړېدونکې ده چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې طالبان د دوی شزنه همکاران بیرته کار ته پرې نږدي، له افغانستانه به د وتلو زړه ماتوونکې پریکړه وکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نادولتي موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په کار د بندیز په پریکړه په نړیواله کچه خبرګونونه روان دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه به هم پکې بحثونه وشي. د دغه سازمان د سرمنشي مرستیالي امینی محمد تیره ورځ ناوخته د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال وویل چې په دې ناسته کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. اغلی محمد د خپل خبرو پر مهال له سختدریزو طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلن کو دو اونۍ کبه پسیما کې سره جرګه شو او دا بدنړی او سیمې د هیوادونو د استادو لمړنۍ ناشته وی چې د بلګرو ملتونو سرمنشي په کې ګډون کوي. د غونډې له جوړېدو سمنګ تما د هغو لمړنۍ لارو چارو مندل چې موږ د دې اصول او شرطونو پر بنسټ د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لور ورسېخلي. آیا دا ممکنه ده؟ نه پوهیږم، خو دا بس باید وشي. طالبان د رسمیت پیژندنې دنی غوښتون چې دی او دا پر دوی زموږ د فشار وسیله ده.
امینه محمد دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله ته د اختر په مناسبت په منسوب پیغام کې یو وار بیا د سختو شرعي احکامو په تطبیق سره د افغان ټولنې د اصلاح په برخه کې د په هوډ ټینګار شوی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش به د راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. خغلی خلیلزاد لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د بیلابیلو هیوادونو استازي باید له طالبانو سره هم غونډه وکړي ترڅو د افغان میرمنو د زده کړو کار لپاره یو طرح رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغان میرمنو لپاره د کاناډایي میرمنو په نوم یوې ټولنې له ملګرو ملتونو او دغه سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان میرمنو غوښتنې واوري او له طالبانو سره دې تعامل نه کوي. دغه ټولنې په ټویټر له ملګرو ملتونو غوښتل شوی چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني، ځکه دغه ټولنې د بیان له مخې طالبانو افغان ښځې ځپلي او د میلیونونو افغانانو پر بشري حقونو تیری کړی. یو شمیر افغانان هم ورته غوښتنه لري او وایي په داسې حال کې چې طالبانو د ښځو په کار بندیز لګولې، ملګري ملتونه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډې جوړوي. د ننګرهار اوسیدونکو نرګس ازادي راډیو ته وویل
دوی تل خپل غږ د هغوی د ناوړه امرونو او کړنو پر ضد پورته کړی دی، کوم چې د افغان میرمنو په کار، زده کړو او ټولو ټولنیزو چارو لګیدلی، او دا د ټولو افغانانو په خاص توګه موږ ښځو ته د منلو وړ نه ده. دا چې ملګري ملتونه د هغې ډلې او حکومت د رسمیت پیژندلو هڅه وکړي کوم چې ورته یې تروریستي ډله ویله.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي جلیل هم ورته نظر لري او وایي نړیوال پر طالبانو د فشار پر ځای دوی ته کمپاین کوي.
از یک طرف اینا تهدید میکنه که اگر اینا
لویوی خود وی گواخونه کوي که طالبان خود ته د کار اجازه ورنکړي افغانستان پریږدو، او لبل خو به امینه محمد وایي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډه جوړوي. اوس په کلو په هیګو جوړي طالبانو ته کمپاین کوي او کپو دوی فشار راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو په ټولو نادولتي موسساتو کې د ښځو په کار بندیز لګولې، او د طالبانو د دغه پریکړې له امله د یاد سازمان او طالبانو د حکومت ترمنځ ترنګلتیا مخ په ډیریدو ده. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنکړي نو ښایي دوی له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړي. د طالبانو حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې په 13 ډسمبر میاشت کې په ټولو دولتي موسسو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړي وي.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري او سم په افغانستان کې پاتې کیږي. ل درې ورځنۍ غونډې وروسته د جی او ډلې غړو پر افغان ښځو او نجونو د لګول سو بندیزونو مخالفت کړی دی. په جاپان کې دغه درې ورځنۍ غونډې په پای کې چې پرون پای ته ورسېده، د اوو سنتي هیوادونو یا جی 7 د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ثبات پر وړاندې د ګواښونو په اړه اندېښنه وشوه، او په یاد هیواد کې یې له بشري حقونو او نورو بنسټیزو حقونو څخه د سرغړونې مخالفت وکړ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له په دې اړه څه نه دی ویلي. دا چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت اوس په څه حال کې دی، په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
سوریا یو له هغو ښځو څخه ده چې په خوای په یو نا دولتي موسسه کې کار کوي. نوموړي چې نو غړي نومې په راپور کې واخیستل شو، اوس وزګار د ازادي راډیو ته وویل په خوا به د کورنۍ د لګښت یوه برخه پوره کوله، خو اوس د طالبانو حکومت ترې دا فرصت واخیسته.
فرمان منع کار زنان در مؤسسات باید شده
په ادارو کې د ښځو د کار کولو د منی فرمان په مال اقتصادي او رواني پلوه ډیر فشار راوړی دی. خلر دا چې پر طالبانو ډیر فشار واچول شي نرمي ښکاره کړي.
ذکر هم رازونه صورت بگیره تا زنان دوباره بتانن کې سر وظایف خود برگردن.
د کابل ولایت اوسیدونکو د لارام چې لزده کړو به برخه شوی وای چې پر زده کړو بندیز د ښځو ژوند بدل کړی دی. هغه زیاتوي چې پر ښځو او نجونو د زده کړو محدودیت په کم عمر د نجونو د جبري ودونو شمیر زیات کړی، او په خبره دا د اندېښنې وړ خبره ده.
منع تحصیلات برای خانم ها باعثی
د ښځو پر زده کړو بندیز د کم عمر ودونو د زیاتوالي لامل شوی. دا د اندېښنې وړ مسله ده. کورنۍ خپلې نوري د طالبانو له ویرې او د اړتیا له مخې په نکاح ورکوي. له هر لوري په ښځو کاڼي ورېږي.
خاطر ترس از طالبان رو آوردن به زواج های خردسن، به زواج های اجباری، دیگه از هر سو سنگ میواره به سر خانم ها.
دغه محدودیتونه د خبرګون په دوام د نړۍ وسناتی هیوادونو جیو د بهرانی او چارو وزیرانو په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د ترهګری د شتون او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو اونجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. په جاپان کې له درې ورځنۍ غونډې وروسته چې د سه شنبه پورس پایته ورسېده، د جیو ډلې غړو یو اعلان خبره کړی چې پکې د طالبانو د نه منلو وړ پریکړو د سمدستي لغوه کولو غوښتنه یې کړې ده. دغه ډلې په اعلان کې راغلي چې د طالبانو دغه پریکړې بشري حقوقو او اساسي ازادي محدودوي. د طالبانو د حکومت وینځ په یوه مجاهد دی راپور تر خبرېدو پورې د جیو اعلامي پړه د ازادي رډیو پوښتنې جواب نه کړي. د خزو د حقوقو فعاله وش مسادات به وایي چې د ملګر ملتونو د بیلابیلو هیوادونو خبرګونو او د غونډو جوړیدل د افغان مرمنو په برخلیک هیڅ اغیز نه لري.
یکی از راههای حل هم میتونه گفتگو با کشورهای اسلامی جهان باشه. تو هم
یو حل را د نړۍ د اسلامي هیوادونو ترمنځ خبرې ترې دي چې باید حل د پری بحث وشي. د خزو په اړه فرمانونه او تګلارې اسلامي احکامو سره سمون نه لري.
جهان میدانند که این پالیسی طالبان هیچ مطابقت با دستورات دینی ندارد.
له هغه وخت چې طالبان په افغانستان بیا واک ته رسیدلی، په دغه هیواد کې ښځې او نجونې له ډیرو محدودیتونو سره مخامخ شوي. په ټولو غیر دولتي او ډیری دولتي ادارو کې له کار د ښځو منع کول، له پوهنتونونو او لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو محدودیت، په لری لارو کې له محرم پرته د دوی په سفر بندیز، هغه مهم محدودیتونه دي چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولې دي. د نورو بندیزونو ترڅنګ د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه.
د مشال ریډیو خبرونه وروي.
زه اشتیاق مسیدیم توسه د ډیری اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو راپورونو خبرونو ترڅنګ ساس لپاره ځانګړي ونځ خبرونه هم لري. د پېښور پانتون استادانو او نور کارکونکو خپل احتجاج پایتر سولې دي. د احتجاج له شاوخوا 24 ورځې راهیسې روانو. د پېښور په هنتون د استادانو د اتحادیه یا پیوټا یو مخکښ ډاکټر نور سناودین مشال رادیو ته ویل چې دوی د اپریل پر 13 یعنی پرون احتجاج ورسته لاغه ختم کړ چې د خیبر پښتونخوا گورنر ورته ضمانت ورکړ چې غوښتنې به یې ومنل سي. بل خو د پېښور پانتون ویان نومان خان هم وایي چې د پانتون د عملی تنخواګانو زیاتولو غوښتنه منل سوې ده. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال عظمت علي شاره کوي.
په پېښور پوهنتون کې د استادانو او د نورو کارکونکو له سلویښت ورځو راسې روانه احتجاجي مظاهره پای ته ورسېده. دا مظاهره پس له هغې پیل شوې وه چې د پوهنتون د سیکیورټي کمپنۍ د مشر سکلین بنګش او د اسلامي کالج پروفیسر بشیر د سیکیورټي ګارډ په ډزو په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي وو. د استادانو د اتحادی پیوټا پخوانی جاینټ سیکرټری پروفیسر فاروق خان مشال ریډیو ته وویل چې د ضلعي انتظامیه د هایر ایجوکیشن او د اتحادی ترمنځ مذاکرات شو او د هغوی د غوښتنو د منلو په باور یې احتجاجي مظاهره ختم کړه.
بیگا د جاینټ ایکشن کمیټه چې د ډاکټر وزیر صاحب په سربرایۍ کې تلې وه او هغوی د چانسلر صاحب او د چیف سیکرټری صاحب سره کوم میټینګ شوی دی ډېر په خوشګوار ماحول کې شوی دی او زمونږ چې کوم مین دغه مطالبات په هغه کې لومبنه مطالبه خو د وی سی صاحب د ریمول وا خو هغه چانسلر صاحب په ریکوست باندې هغه نمونګه پرست شو. باقی چې کوم مطالبات نو هغه مطالبات کې ډی ویپنایزیشن اف د کیمپس دی دا شان د سکلن بنگس صاحب د مرګ چه دی د هغه یو جوډیشل انکوایری دا نو دغه مطالبات هغه منلي.
د پېښور پوهنتون ویاند نومان خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیر میاشتې نه د استادانو د احتجاج له وجې په پوهنتون کې زده کړې بندې وي او د احتجاج ختمېدو وروسته د اختر نه پس پس زده کړې بیا پیلېږي.
دا تقریبا دو ملاقاتونه شوي وو. مخکې اول مارچ میاشت کې شوي وو ملاقات. نو هغې کې دا وه چې هغې هغه مذاکرات پراپر ونه شو چونکې هغه ډیمانډ داسې وو چې هغه هغه وخت سره د هغې پوره کېدل نه کېدل او دې کې چې کوم د 15% وو ڈی آر اے 15% چې کوم اناؤنس وو نو هغه د هغې هغه شیانو چې کوم د هغه ومنه او هغه به د اپریل نه چې کوم سیلریز کې دا هغه به ورسره اډ کېدل شروع شي د 2023 د سبدې میاشتې کې. باقي چې کوم اکټیویټیز دي د کلاسز نو هغه به ان شاء الله د اخترنا بعد پراپر شروع شي.
د استادانو د اتحادی یو مخکخ پروفیسر نور سناودین مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی کومې غوښتنې دي چې پکې ډومبه غوښتنه د وی سي لری کول دي، د سکلین بنګش د مرګ او د سیکیورټي کمپنۍ پلټنې دي او کچرې دغه غوښتنې اونه منل شوې نو احتجاج به بیا شروع کوي.
ها ما خبر مونږ بیا احتجاج کوو بلکې نن مونږه د سټیج نه د تقریر وشو زمونږه د جیک صدر ډاکټر وزیر صاحب بالکل صفا صفا الفاظو کې دا وی چې مونږه د انتظامیه ته یو میاش ورکړی دا جبه مو ورکړی دا او وی هم مونږ ته ویل چې په یو میاش کې دنه دنه به زمونږ مطالبه پوره کیږي. زمونږ په دې وی سي صاحب باندې اعتبار نشته، دا مونږ مخکې ویلی او مونږه بار بار وایو. ها زمونږ په گورنر سي باندې اعتبار دی، زمونږ په چیټي سیکرټري باندې، په کمشنر سي باندې بالکل اعتبار دی. دا هغه په وینا باندې مونږ سټرایک کال اف کړی دی او یو میاش مو ورکړی دا. دغه یو میاش کې مونږ ډیر غټ امید لرو چې دا زمونږ مطالبات به حل شي. وکه حل نشوي اوم نه منل شوي مونږ به بیا راوځو او دینه مضبوط راوځو.
دا روان کال د فروری په شلمه په اسلامي کالج کې د سیکیورټي ګارد پر ډزو یو پروفیسر بشیر وجل شي وو چې دغه سیکیورټي ګارد یې سور وځي پس ته لکی مروت نه گرفتار کړو او د مارچ په 15 د پېښور پوهنتون د شخصي سیکیورټي کمپنۍ مشر سکلین بنگش پر ډزو وجل شي وو. د پولیس په وینا چې سکلین بنگش د مرګ په تور یو سیکیورټي ګارد گرفتار کړي خو سلوي خروزي تیرې دوه ورځې هم لاس نتیجې ته ندی رسیدلې. عظمت علي شاه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د جنوبي د شمالي وزیرستان پر لور د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د پوځي عملیاتو لوجي د ډنګو سو دوکانونو مالکان وایي چې حکومت خپل د شپږ زرو څخه د زیاتو دوکانونو د تاوانونو ورکول منځوري ورکړي و چې شاوخوا 2.5 زرو دوکاندارانو ته معاوضه ورکړل سوي دي او نور لا هم پاتې دي. دوی وایي عدالتونو ته پر تګ او په احتجاجونو ستړي سول خو لا هم ځینو کسانو ته معاوضه نه دي ورکړل سوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک پرون مشال راډیو ته ویلي چې تر اوسه یې په څه ناڅه 5000 دوکاندارانو کې 1400 ته معاوضه ورکړې دي او هر اونۍ دوی د یوې مخصوص شمیرې پورې د دوکاندارانو لپاره د معاوضه چیکونه تیاروي. په ډېر نور تفصیل د مشال راډیو خبریال عمر وزیره کوي.
میرامشا او میرعلی بازارونه په عملیاتو کې مکمل لزمه کې سره سم شوی ول چې د عملیاتو پس حکومت متاثره دوکاندارانو ته د تاوان د حساب مطابق 14,000 او 15,000 مرستې چیکونه د یو دوکان د تاوان مطابق ورکړي نیمایي لا پاتې دي. د میرعلی لپاره راغلې معاوضې 100 کاله وړاندې وېشل شوې خو د میرامشا بازار دوکانداران وایي چې حکومت خپل د شپږ زرو نه زیات دوکانونه او د هغوی د تاوان حساب شمارلی او منظور کړی چې خواوشا 2.5 زره دوکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوې نور لا هم پاتې دي. د میرامشا بازار دوکاندارانو مارکیټونو مالکانو کمیټې یو غړی سخی رحمان چې د بازار ړنګېدو سره یې ګڼ دوکانونه مارکیټونه ړنګ شوي وایي چې هر څه وران شول. نن ورته هغه لږ مرستې چې منظورې شوې هغه هم نه ورکوي.
قدم را وټکول دغه حال کې په تکلیف سے تیر کړل د هیڅ بیا چې د معیشت په پاکستان د ملک ټول سره خراب شوی دی. پیسې دور خلک په ځینې پیر هرون دي بیا چې کیمه هر څه وران شوی دی. دغه او څه حال وی دی موږ د حکمران سره د دغه خبره هیڅ احساس نشته.
د میرام شاه بازار دوکاندارانو کمیټې یو بل غړی هم شاد الله مشال ریډیو ته وویل چې 2013 کال کې یې معاوضې راغلې چې د ډیرو غوښتنو او احتجاجونو پس ځنه متاثره خلکو ته ورکړل شوې. اوس ورته ویل کېږي چې فنډز نشته. ډیرای متاثره محرومه دي.
دغه غوښتنه ده چې موږ ترڅو کې ملاو شي زر نظر د ځکه ملاو شي چې مخکې ډالر په 10 روپۍ او 1.75 روپۍ نیشتار مکمل چې موږ د دې پر خپل سیو د مارکیټ څخه تر انتظار دا 2018 نو 2023 د نشو چې موږ د دانو صابو طالب بعد چې زر نظر د دې موږ د څنګه خپل ما وزه چې موږ د خپل کاروبار پر خپل کاروبار نه روان.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک د میرامشا بازار دوکاندارانو د معاوضو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې د مرستو چې کمې پیسې راغلي هغه وېشل شوي نور فنډز لا جاری شوي نه دي. د متاثره خلکو ټول توانونه او شمیرې متعلقه ادارو سره شریک کړي خبرې روانې دي. څنګه هم چې فنډز جاری شي نو سمدستي به په متاثره خلکو وېشي. میرامشا بازار په عملیاتو کې په مکمل توګه ړنګ شوی و چې اوس بیرته جوړ شوی. د کمو خلکو چې مارکیټونه ړنګ شوي په نوي بازار کې ورته لږ څه دوکانونه ورکړل شوي خو ډیرای داسې هم دي چې په نوې نقشه کې له جایدادونو محرومه شوي. د هغوی لپاره حکومت د یوې مرلې په سر 15,000,000 روپۍ منظوري په معاوضو کې نمولې. دوی وایي چې هغه هم ډیری متاثره خلک لخپلو معاوضو پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او زو د کراچي پر لور. په کراچي کې ټولنیز فعال او انزورګر محمد ارشد خان د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او توپنچو پر ضد ځانګړي کمپاین پیل کړی دی. نوموړي هر ورځ په دې لړ کې د شهر د پښتون میشتو سیمو په کوڅو کې ګرځي، جماعتونو، مدرسو او سکولونو ته ورځي او پر ماشومانو سربیره خلکو ته دا پیغام ورکوي چې خپل ماشومان ته د لوبو لپاره ټوپکونه او توپنچې مه اخلئ. دغه په وینا په دې کار سره د ماشومانو ذهني صحت خرابیږي او هغوی د تشدد خواته تلای سي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز علي له کراچي څخه راکوي.
په کراچۍ کې ټولنیز فعال او انځورګر محمد ارشد خان د ماشومانو لپاره د لوبو ټوپکو تماچو پر ضد ځانګړې کمپاین پیل کړې دي. نوموړی وایي موخه یې دا ده چې خلک عام ورځو په ځانګړې توګه په اختر کې ماشومان لا د لوبو شیان اخلي. په کار ده چې د لوبو لپاره ورلا ټوپکې تماچې ونخلي.
چې دا په اخترو کې دا ټوپکې تماچې د پلاستیک په شکل کې خرڅېږي ماشومان ته ورکړېږي، دا ما اخلي. دا ماشومان له مجرمانه ټریننګ ورکي، دا لوبو سیز نه دی. وسله چرته د لوبو سیز کېدای شي، وسله خو د فساد شی دی. او د دې په درېو کالو پنځو کالو ماشوم کې چې د عمر کې د ماشوم ذهنیت پختګي مومي او اک وخت د وسلې سره ملګری کېدای، د کتاب ملګری څنګه پیدا کېدای شي. وسله د انسان نه د تحمل ختمي، برداشت ختمي.
نوموړی هر ورځ د دې کمپاین په لړ کې د کراچۍ ښار په پښتون میشته سیمو، ګلو، کوڅو، ګرځي، جماعتونو، مدرسو او سکولونو ته ورځي او ماشومانو سره خلکو ته دا پیغام ورکوي چې خپل ماشومانو ته د لوبو لپاره ټوپکې تماچې ماخلی. اصلي کې سات
کھیلتا وو وہ کتاب کا دوست رہ سکتا ہے مجھے یہ سر سوچ کے بتائیں زور زور
نوموړی وایي چې دا کمپاین څو کاله وړاندې په کراچۍ کې د رڼا ډیولپمنټ غیر سرکاري ادارې د سوري لاندې پیل کړی دی. ارشد خان وایي د دې لوبو ټوپکو تماچو سره د ماشومانو ذهني صحت خرابېږي، د تشدد او جګړو په لارو ځي او په ټولنه کې خراب اثر پیدا کوي.
والدین دې په دې باندې خپل سر په خپل خلاص کړي، ګوري چې د ماشوم چې د وسلې سره لوب کوي نه دا په ذهن به سر پرې نه هغه په ځای تاسو رو 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 زمونږ چې کم قدرونه زمون چې کوم روایتونو هغه رو راولې د مینې د محبت او د تحفی والے کتابونه والے پارکونو ته بوزه د لوبو ځایونو ته بوزه تحفی والے والے چې غته یاد چې دا د اختر کې ماته دا تحفه ملل.
محمد ارشد خان چې د کراچۍ په کوم سیمو کې یاد کمپاین چلوي د هغه سیمو خلک وایي چې د دې کمپاین ښه اثر راغلی دی. د کراچۍ د لانډي سیمې یو شخصي سکول پرنسپل محمد علي بیا مشال لیډیو ته ویلي
مېک محمد ارشد خان مېک چې کوم आवाज شت کړه او موږ دا هغه سره چې دینو شان بشانه او زما دلته آس پاس ټوټل چې کوم اسکولونه دي د مظفر آباد ټول زموږ سره ولاړ دي. دغه کمپین کې کلونه پستول خلاف کم کمپین چې مونږه سکالې چلو الحمدلله په لږ وخت کې هغه یو ډیر غټ پوره سر مونږ له نتایج راغلل الحمدلله. سکالې چې دینو په دې علاقه کې د کلونه پستول چالو نه چیرې هغه بالکل نشته.
په تیر وختونو کې د کراچۍ ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په سوات ملکن کې هم د ماشومانو د لوبو ټوپکو تماچو پټاخو پر ضد کمپاینونه شوې دي. د سوات سره تعلق لرونکو ټولنیز فعال عثمان اولسیار د اپریل په 13مه مشال لیډیو ته ویل
زموږ ذهن دا چې دا د ماشومانو په نفسیاتو باندې ډیر زیات بد اغیز کوي. دا د غي کم تخلیقي صلاحیتونه چې دي یا د غي جمالیاتي ذوق چې کم دي دا د غي په لار کې ډیر لوی خند جوړیږي. مونږه د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن او د هنر کور کوي د لخوا مونږه په 1300 کلونو کې وخت په وخت باندې چې کم داسې د اخترونو په خصوصي توګه د مذهبي تہوارونو راځي چې په هغه کې خلک د خوشاله اظهار کوي او بازارونو ته دا شیان راشي. مونږ د دې په ضد باندې وخت په وخت باندې سیمینارونه کړي دي، په دې باندې مونږ واکونه کړي دي په بازارونو کې د علاقې د مختلفو سیمو ځایي ماشومان هم موږ سره په دې کې شریک شوي دي.
د سن ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې په تیرو وختونو کې حکومت د لوبو په دې ټوپکو تماچو په جوړولو او خرڅولو بندیزونه هم لګولي، خو په کراچۍ کې محمد ارشد خان او په سوات کې عثمان اولسیار بیا وایي چې د بد مرغه د حکومت دغه ګامونه نه دي عملي شوي او اوس اختر ته نږدې یو ځل بیا مارکیټونو کې د ماشومانو د لوبو ټوپکې تماچو سره پټاخي هم موجود دي او خرڅول کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
زموږ غل مشال رادیو څاوري اوس زو د افغانستان پکتیا ته. په پکتیا کې د شاتو سوداګر او فارم لرونکي له اړوندو ادارو او نړیوال موساتو غواړي چې د یاد ولایت د شاتو لپاره د بازار موندنه وکړي. د زنغوزیو او ځینو تازه میوو په شان د پکتیا شات هم د افغانستان په کچه ښه شهرت او لوړ کیفیت لري. بل ورته د طالبان د حکومت د پکتیا د کرینه مالداری ریاست چارواکي وایي یو شمیر نړیوال بنسټونو سره ژمنه کړې چې د مچیو له کاروباریانو سره به د وسایلو په تیارولو او د دوی د مهارتونو په لوړولو کې مرسته کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
په پکتیا کې د شاتو سوداګر او فارم لرونکي لاړوندوی دارو او نړیوالو مؤسساتو غوړي چې د یاد ولایت د ګبینو یا شاتو لپاره د بازار موندنه وکړي. دوی زیاتوي د دې ولایت شات د افغانستان په کچه مشهور او لوړ کیفیت لري، خو بیا هم د اړوندوی دارو او مؤسساتو لخوا ورته د هیواد سیمې او نړۍ په کچه بازار موندنه نه ده شوې او د پیر او پلور بهیر د مناسبې بیې او ښه کیفیت په پرتله لږ دی. د شاتو یو پیرودونکي مبارز مشال راډیو ته وویل:
دولت خو دغه ده چې دغوی ته ښه بازار پیدا کړي او مناسب ځای ورته پیدا کړي، ځکه چې دغه باید بازاریابي شي تر څو چې نړیوال بازار ته د افغانستان بخصوص د پکتیا دغه اصل معلومات شي ورته، چې دا هم د افغانستان بخصوص د پکتیا یو ښکلی سرمایه ده. دغه اصل
دا چې لویه پکتیا په عربي هیوادونو او نوره نړۍ کې ډېر مسافر لري، نو د دې ځای شات خپلو دوستانو ته د ډالۍ په ډول سعودي، کویت، قطر، دوبۍ، همدارنګه چین، هند او ځینو نورو هیوادونو ته وړي. د پکتیا اوسیدونکی حسیب وایي:
پکتیا خو ماشاءالله ډېر ښه شات دی، د شنشوبې شات دی، چې هغه دلته موږ مسافر دلته اخلي او هلته مسافر ډېر غوښتنه کوي، او حتی له دغو مسافرو نه د عربیان هم غوښتنه کوي چې موږ ته شات راوړه. موږ ورور مثال موږ ورور هلته ده څوره د سعودي خلکو ترې غوښتنه کړې چې موږ ته د پکتیا شات شنشوبې شات راوړه.
په ګردیز ښار کې د شاتو دوکاندار سیف الله غوښتنه کوي چې د شاتو په واردولو د ګمرک لیک شي، ځکه دوی چې د پیښور څخه د خپلو مچیو شات راوړي ګمرکې ډېر دی.
وختن هم دا ده چې د ګمرکات د کم چې مچیو د شاتو د راوړلو، ځکه چې پلو ته د پیښور چې موږ هلته مچیو بیرته چې شات راوړو ګمرک یې زیات ده، هلته موږ مجبور چې بیرته هلته شات نرخ جګ ورکړو د ګمرک په حساب باندې. ګمرک دومره ارزانه یا ته یو خوار او غریب هم پړه چې ګمرک څه ارزانه دومره شات شل روپۍ کیلو کې تخفیف ورکوي.
د ګبینو پلورونکي او پیرودونکي شات د ښې ذایقې سربیره د ځینو ناروغۍ د درملنې او کنټرول لپاره هم ډېر ګټور بولي. حاجي امیر ګل عابد وایي:
په پختیا شات چې دي کنه اوس پورې مشورتیا چې بېخي نه ده ورکړه. پختیا کې شنشوبه ده، مربوزې ده، شوتاله ده، یو رقم ازغي شات به د هغه کې کیږي په د زرمات کې ډېر مشهور شات دی. خو ښه شات چې کوم دي شنشوبه او مربوزې او هغه قرغ دا ډیر مشهور شاته دا په شکر کې ډیر کار کله چې چا وخړل دی هغه شاته دی ازغی شات یا د کورخ شات مړی به ترخه کی خو نور به خوګوي نو دا د شکر پاره ډیر خري.
بل لور ته د پکتیا چارواکی وایي: په دې ولایت کې د موچیو 216 یا فارمونه او 15509 د صندوقونه موجود دي چې د یو کال په موده کې ورڅخه 528 تنه حاصلات ترلاسه شوي دي. چارواکی زیاتوي: که څه هم په پکتیا کې د تیر کال بارانونه او سیلابونو د موچیو کاروبار سنت څه زیانمن کړی، خو یو شمېر نړیوالو بنسټونو ورسره ژمنه کړې چې د موچیو له کاروباریانو سره به د وسایلو په تیارولو او د دوی د مهارتونو په لوړولو کې مرستې کوي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري او سم د روژې بیانونو ځانګړي لړۍ وخت رسیدلې دي. نن به واوري چې روژه څنګه انسان ته د صبر کولو درس ورکوي او څنګه روژه انسان له بد رد ویلو او غوزې کولو ګرځولای یعنی منی کولای سي. دا موضوع مفتي ذکر الله ذکری روښانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ اللہ جل جلالہ دیو عبادت پتوگ بانی رالی گل چ دیو عبادت تے او یواز دا یو د عبادت یا تعبدی جہت نہ لری، بلکہ دا د روحانی جہت سره پچن کی یو تربیوی جہت هم لری. چمنگ او تاستا تربیت راکی د صبر، او صبر داس یو شے دے چ داغه په بدله کی اللہ عزوجل انسان ته جنت ورکی. اللہ عزوجل فرمای الصوم لی وانا اجزی به. روزہ زما پاردا او زه د غروجی جزاء او بدله ورکوما، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې نتیجه د روجی د صبر دی. او صبر ثوابه الجنه، او د صبر ثواب چې د جنت د صبر په مقابل کې الله عز وجل انسان ته جنت ورکي. نو په کار ده چې انسان روجه نیسی هغه ډیر صابر دی، د صبر نه کار واخلي، او د تحمل او د برداشت او د زغم نه کار واخلي. نو همدغه همنګ زده کو پروژه کې، نو په دې خاطر باندې موږ ته د صبر او د زغم نه کار اخیستل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هر هغه انسان چې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژې په نیولو سره هم دروغ پرېنه دي، باطل او ناروا پرېنه دي، او باطل عمل او بیکار عمل او فضول خبرې پرېنه دي، نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته رې چې دا خپل خوراک او سکاک پرې دي د هغه لپاره، ځکه چې دا الله جل جلاله د رضا لپاره د خو اخلاق او د اکتساب لپاره انسان ته روژه نیول پکار دي. د یو احساس د تل ژوندۍ ساتلو په خاطر چې اوسړه د بیوزلو خلکو په حال باندې رحم وکي الله عز وجل د روژي او نعمت را لېږلې دی چې مونږ د هغې خلکو د ولږې احساس پرې وکولی شو او د هغوی سره د مواسات او د همدردۍ جذبه په مونږ کې را پیدا شي، یو هڅه په مونږ کې را پیدا شي. دې دپاره روژه فرض شوې ده. که چیرې دا غرض د روژې نه حاصل نه شي نو دا مطلق یو رواج دی او دا مطلق هسې خولې ته یو کلپ اچول دي او دا کومه ښه خبره نه ده. نو په دې خاطر باندې مونږ ته پکار دي چې د روژې سراسر اخلاق مونږ خپل صحیح کو. جزاکم الله خیره. مفتی ذاکر الله زاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
دا مشال ریډیو ده.